द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم د وی ای ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د می میاشتې 9 د چې د خبرګولی میاشتې له 9 سره سمون خوري د ډیو ریډیو د سارنې خبرونه په دیمیم سات کې به زه احمد فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز په پا پاکستان کې د کرونا وایرس د تایچو یو پیکو شمیر له 2000 هم واوخت د تازه شمیرو تر مخه تر ټولو زیات تازه کیسونه په سند ایالت کې مخې ته راغلي دي په پاکستان کې د ملخانو آفت د فصلونو د تباه کېدو ویره رامنځته کړې ده بل اړخ ته ساينس پوهان او دینی عالمان بیا وایي چې خلک کولی شي ملخان سره کړي او وی خوري او په ګاونډي هېواد افغانستان کې د کوکنارو د فصل پر رسیدو سره د اپین بیا دومره راټیټه شوې چې کروندګر یې په کرلو پښیمانه شوي دي وسم پورا خبرونه په پاکستان کې د کرونا وایرس یا کووډ 19 د تایید شویو کیسونو شمیر له 2290 واوخت او د دې مرض لامل د مرګونو شمیر 1203 اتیا ته اوچت شوی دی د شروع یا چهارشنبه ورځې تر پای پورې په ټول ملک کې 2290 اتیا تنان په کرونا وایرس اخته ګڼل شوی چې لدی منځ ته باندې 40000 کسان بیرته روغ شوی هم دي د کرونا بیمارانو تر ټولو زیاته شمیره په سند صوبه کې رپورت شوی چې له 25000 نه اوړي په سند صوبه کې په یو شواروز کې د کرونا وایرس 1100 نه زیات کیسونه مخې ته راغلل په خیبر پښتونخوا کې بیا د کرونا وایرس یا کووډ 19 د مریضانو شمیر څه کم 9000 ته لوړ شوی دی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د کارکروندۍ او خوراکي شوبې ماهران وایي چې کله د ملخانو مخنیوي ونشي نو د دغه فصل تباکونکو ملخانو د لاسه په ملک کې د خوراک د کمی پیدا کیدو ویره هم رامخته کیږي خو له بل اړخه ساينس پوهان او دینی عالمان دواړه وایي چې خلک کولی شي ملخان سره کړي او وی خوري ځکه هم دین هغه حلال ګرځولي او هم د ساينس له نظره ملخان انسانانو ته ښه پروتيني خوراک کیدی شي د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وی او ای ډی وته وویل چې د ملخانو خوراک د اسلام له نظره جایز دی د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکروندی ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې د پاکستان په 80% علاقه کې د قحطې ملخانو بچی راوړي دي او دلته یې نسل زیات شوی دی او سم د افغانستان حالات طالبانو د خپلو بنديانو د خلاصون لپاره خپل یو تخنیکی پلاوی کابل ته استولې چې هلته به اړوند چارواکو سره د طالب بنديانو د خلاصون په اړه خبرې اترې وکړي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د زیارت یا پنځمبه پورز په ټویټر باندې کابل ته د طالب پلاوی د لیګل کېدو خبره ومنله او لیکلی دی چې دغه 15 کسیز تخنیکی پلاوی د بنديانو د خلاصون په مقصد د حقوقي د تصدیق او پیژندګلوو په برخه کې د بنديانو سونزو تر رسیدګي کوي بل اړخته پس له هغه چې افغان حکومت د اختر په دویمه او دریمه په دوه جوپو کې زر کسه طالبان له زندانونو خوش کړل طالبانو هم اعلان وکړ چې دوی د زیارت یا پنځمه په ورځ د حکومت اتیا تنه عسكر او پولیس چې طالبانو سره قیدیان وو خوش کړی دي او بیا هم د کرونا وایرس په اړه په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د تایچو یو پیښو شمیر قریب 6 میلیونه ته ختلی چې د ملکونو ترمنځ بیا لا هم امریکا د دې مرض تر ټولو زیات کیسونه لري په امریکا کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شویو کسانو شمیر له 1,00,000 نه هم اوچت شوی دی په همدې حال کې بیا د کرونا وایرس د خپرېدو او د دې له امله اقتصاد ته د زیان په نتیجه کې د مارچ د میاشت راهیسې 3.5 میلیون امریکایان بې روزګاره شوي دي د امریکې د مهنت وزارت په ملک کې د بیروزګارۍ په اړه د زیارت یا پنځمې پورز شایي شوې خپل تازه رپورت خپور کړه ویل چې د وړمې هفتې په مقابل تیر هفته کې د بیروزګارۍ په صورت کې حکومت ته د مالی مرستې لپاره خواستونو کې کمی شوی و د امریکا د مینیسوټا ایالت په مینیاپلس ښار کې د یو سپین پوستکي پولیس په بند کې د یو تور پوستکي سړی تر مړ کېدو وروسته په غخار او د امریکا په ځینو نورو ځایونو کې مظاهرې راپارېدلې چې د شروع او زیارت په ورځو یې دوام درلود په مینیاپلس ښار کې د شروع یا چهارشنبه په ماښام د پولیسو ضد مظاهرې کې تشدد هم رامنځته شو او یو بل تن په ډزو ووژل شو پولیس ویلي د دغه تن د وژل کېدو په مقدمه کې یو کس هم نیولی دی په مینیاپلس ښار کې د مظاهرو په ترڅ کې د تشدد، لوټ او تالان ویډیوګانې هم مخې ته راغلي دي. د ښار میار په مظاهره کوونکو غږ کړی چې له تشدد لاس واخلي او په ښار کې دې امن ټینګ کړي. او د ایران پارلمان محمد باقر قالیباف چې کنزرویټیو کس ګڼل کیږي د پارلمان د مشر په توګه وټاکه. د ایران دولتي ټي وی ویلي چې 55 کلن قالیباف چې په خوا د تهران ښاروال وو نږدې ټولې رایې ترلاسه کړې دي. دای به د لاریجانی ځای نیسي څوک چې 12 کاله د ایران د پارلمان د مشر په توګه پاتې شوی وو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای ډی واخ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا وی وی ڈی وی ریڈیو دا او تاسو سمغه غل واشنگتن ڈی سی ناوري او سمراجو تفصيلي ريپورتونو ته. په پاکستان کې د کورونا وایرس مریضانو شمیره 13000 ته نږدې شوې ده او د دې وایرس لوجه 1203 اتیا تنه مړ شوې هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو یو ورچوال غونډې ته ویلي دي چې کورونا یو عالمی وبا ده، ځکه د دې مخنیوي لپاره عالمی ګامونو اخیستو ته ضرورت ګڼل کیږي. عمران خان یو ځل بیا د کورونا د مخنیوي لپاره د لاک ډاون مخالفت هم کړی دی. بلخوا لوی حکومت مخالف ګوند مسلم لیگ د لاک ډاون په حواله بیا د عمران خان په خبرو نیوکه کړی دی. اورنګزیب له نورو جزئیات سره.
پاکستان کې د کورونا وایرس نه متاثر مریضانو شمیره 13000 ته نږدې شوې ده او د لوجه 1203 اتیا تنه مړ شوې هم دي. طبي ماهرین وایي لاک ډاون ختمولو له وجې مریضانو شمیره په زیاتېدو ده، خو وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ویلي دي چې کاروبارونه ودرېږي نو د کمزورې خلکو امداد بیا څنګه وشي. د ملګرو ملتونو یو خصوصي ورشول غونډې چې کرونا وایرس له وجې شوې نقصان جاج اغستو دپاره وه، دې ته وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې کرونا یوه عالمی وبا ده، ځکه د دې مخنیوي دپاره په عالمی انداز ګامونه پورته کولو ضرورت دی. په پاکستان 2.5 کروڑ آبادی کې 15 کروڑ خلک غیر رسمي کارونه کوي، یعنی مزدوري یا بیا څه وړوکی کاروبار. او دې کارونو له وجې د دوی خرچې روانې دي. که چېرې دا بند کړی شول نو پاکستان ته به ګرانه وي چې د خلکو مالی امداد وکړي. وزیر اعظم عمران خان وړاندې هم څو واري د کورونا خورېدو مخه نیولو لپاره د لاک ډاون مخالفت کړی وو، او دا دریض به یې وو چې د هیواد یو خاص او مالدار طبقه لاک ډاون لګول غواړي. په دې نن حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو مشر سردار آیا صادق ویلي دي چې وزیر اعظم آخر ولې دومره بې اختیاره دی چې خپله فیصله نشي کولی، او داسې خلکو نامه ولې ولس ته نه اخلي څوک چې د دوی پر ځای فیصله کوي. آیا صادق وایي څوک د وزیر اعظم اجازه بغیر فیصله کوي، او عمران خان تر اوسه دا باور نشته چې ګینی دی وزیر اعظم هم دی. پاکستان کې اکثر له حکومت مخالف سیاسي ګوندونه د مرکزی حکومت لخوا د لاک ډاون ختمولو فیصله غندنه کوي. د مخالفت پاکستان پیپلز ګوند چې سن صوبه کې حکومت دی، دوی هم سوواری کړی دی. خو د سن صوبایي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو غړی خورم شیر زمان وی چې پاکستان پیپلز ګوند په مرکزی حکومت خو تنقید کوي، خو د ګوند مشران خپل صوبه کې حالاتو نه دي خبر.
یہاں پہ بے روزگاری کے مسائل ہیں، یہاں پہ لاک ڈاؤن کے مسائل ہیں، لیکن مجالو کے ایک دن بھی بلاول زرداری باہر نکلاو.
خورم شیر زمان وی چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په دې خبره ولی نه کوي چې سن صوبه کې لاک ډاون لوجې سمره خلک بے روزګار شوی دي. پاکستان کې د کرونا وایرس نه متاثر مریضانو شمیره 13000 ته نږدې شوې ده، او د دې لوجې 1203 اتیا تنه مړ شوی هم دي. ټول نزاد سن صوبه کې د کرونا وایرس مریضان رپورت شوی دي، چرته دا شمیره 15309 ده. ټول نزاد مرګونه خیبر پختونخوا صوبه کې شوی دي، چرته د مرګونو شمیره 3232 ده. په ګردنړۍ کې د کرونا مریضانو شمیره 55000 نه سوا شوی ده، او دینه 3500 زیات خلک مړ شوی هم دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
یا هم خراغلې د پاکستان په دینو سیمو کې په خاصه توګه په بلوچستان کې د ملخانو آفت راغلې دی چې کاروندګری ډیر فکرمند کړی دی. د دې آفت مخنیوي لپاره خو کوششونه روان دي، مګر په عین حال کې ساينس پوهان وایي چې ملخان په ځان کې ډیر پروتین لري او کېدای شي انسانان یې وخوري. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز هم وی او ای ډیوا ته وویل چې د ملخانو خوراک د اسلام د نظره جواز لري. سادیا قاسم شاور سره مرکه کړی دا د رپورټ یې را لېګلې دي.
کوم ډاکټر قبله ایاز سیم دار ته وایي جی چې کوم دا کاتی مول خان دی نن سبا پاکستان کې خوارشي وي دي. سپوهان وایي چې دا حلال دی، دا خول هم شي، دا پروتین دی. اسلامي نقطه نظر سره تاسو سو ګورئ چې دا څه مثال ملاوي کی چې دا څه ریفرنس ته په اسلامي هیستوري کې چې او دا جی جی
بالکل ډیره مهرباني تاسو ډیر ښه سوال وکړي. دا کوم چې مول خان دی ټډی بل چور ته وایي دا پاغا برڈس کے دتازی چکم پرندے یا الوطن کی زناور یا مرغان چی دی چاگا یا خوراک تیا کوئی جائز نہ دے. نو دا دی خوراک بالکل جائز دے اور تاریخی طور ہم دا دا سے راغلی دی چی دا با ایران چرتا یو علاقہ یا پوطن بانے نو خلق بنیول اور ریتول میں نو حس دا سے مسئلہ دیشتے
داس اس ریفرنس پکی سے چاہے ہسٹوریک ریفرنس وی یا قران کی سی وی یا حدیث کی سی وی ریفرنس ساس پہ ذہن کی
داس کلیئر ریفرنس کو زما پر نظر چرتا نہ دیتے شوے کچا کوما داس پرندگان یا البتن کی مرغان چ دی چ دی اگے قران جائز نہ دے نو دے اگے پر فارس کی دا ناراضی او دے اگے چ کوما صفات بیان شوی دی یا کوم نشانه بیان شوی دی اغه نشانه په ټډی بل یا په ملخانو باندې ناراضی.
صحیح ډیره مهرباني د وایس اف امریکا دی وسره خبره کول.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پتہ یې دا voadiva.news.com. هېرې نه کړئ.
دا وی وی ډی ودا اوس راځو د افغانستان د سولې په حواله یو رپورت ته. په افغانستان کې د دزبندۍ د غزیدو لپاره هیلي زیاتې شوې دي. طالبان ویلي چې د خپلو خلاصیدونکو بندیانو د پیژندګلو لپاره یې یو هیئت کابل ته لیږلې دي. طالبانو دا هم وویل چې دوی د زیارت یا پنځمه پورز د حکومت اتیا تنه عسكر او پولیس چې طالبانو سره قیدیان و خوشی کړی دي. مخکې تر دې د حکومت لخوا هم د اختر په ورځو کې زر کسه طالبان له قیده خوشی کړی شوي وو. حکمل روان له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر درې ورځې اوربند پای ته رسیدو او یا د غزیدو په تړاو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د اوربند غزیدو په تړاو خبري روان دي. له امریکا غږ دی وی سره په خبرو کې د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی تلفاتو د چارو رئیس انتظار قدیم وايي په افغانستان کې د جګړې د دوام او د اوربند نه غزیدو لپاره هیڅ موجه دلیل نه دی پاتې او په وینا یې امید شته چې دی طالبانو له خوا یې په اړه اعلان وشي.
دا ولاته د محمد خو په ټوله کې مجبور کی حتی چې دا اوربند وغځي چې دا اوربند خو د سولې د مذاکراتو لپاره یو مهم اساسي بستر دی. نو امید دی چې دا اعلان وشي او دا اوربند وغځي چې په موږ ته وځي په باندې له ټکنیک چې څنګه په سپاتا تل پاتې یو هغه ده اوربند کو په کې د مذاکرات شي اوربند ته خو تیار آماده کې.
طالبانو دی اوربان دی غزیدو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دی اختر په شپه دی درې ورځو لپاره دی اوربان اعلان کړی و. افغان حکومت هم دی اوربان دی اعلان دی په ګډون دی طالبانو دی 2000 دی بندیانو دی آزادولو ژمنه کړې و چې زر تنه یې وړ مورس خلاص شوی دی. دی ملي امنیت شورا دی سولې او دی ملکی تلفاتو دی برقی مشر انتظار خدیم وای دی طالبانو یو تخنیکی پلاوی کابل تر غلی او دی افغانستان له حکومت سره به دی بندیانو آزادولو په تخنیکی چارو بحث او خبرې کوي. طالبانو تر اوسه 215 بندیان او په مقابل کې افغان حکومت 2000 طالب بندیان خوشی کړی دی. د افغانستان ملي امنیت شورا د سولې او ملکی تلفاتو د چارو رئیس انتظار خدیم وایي د ولسمشر هدایت سره سم زر تنه د طالبانو نور بندیان به هم آزادېږي. نوموړی وایي د طالبانو نور پاتې بندیان به په راتلونکي کې حالاتو ته په کتو او د سولې پروسه کې پرمختګ په نظر کې نیولو سره د افغان حکومت له زندانونو څخه خوشی کیږي. افغان حکومت ته طالبانو د خپل 500 بندیانو دی آزادولو لیست پاره لای افغان حکومت هم طالبانو ته د خپل 500 بندیانو لیست ورکړی دی. دی امریکا او طالبانو ترمن د سولې موافقه چې د روان کال د 13 فبروري میاشتې پر 19 لاسلیک شوی، په کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو په تبادلې د تاوتریخوالي د کمیدو افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د مخامخ مذاکراتو د پیل یادونه شوې ده. تاکل شوی و چې د سولې موافقه تر لاسلیک لس ورځې وروسته د سولې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو د بندیانو په تبادلې د جګړې په دوام او د اوربند نه کې دوه ستونزې له امله تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات نه دي پیل شوي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د کوکنارو یو شمیر کروندګر وایي چې د اپینو بای سخت راټیج شوې دي او اوس دوی د کوکنارو په کرلو لا پخېمانه دي. دا چې د اپینو بای څومره راټیجېدلې دي او کروندګر یې په اړه نور څه وایي، په دې اړه پام وکړئ. د ذبیح الله غازی رپورت.
کاروانګر د ننګرهار په خوګیانو کې لخپلو کرلو کوکنارو نه د حاصل پټولولو لګیا دي. وایي حاصلات ډیر دي، خدا پینو نرخونه دومره را لویدلې دي چې د کوکنارو په کرې په خیمانه کړل.
مخکېم په سلو کې 50% یش په 50% کوکنار کړل، اوس چې په سلو کې 10%، یعنی نهایتا تر 60% پورې خلک کوکنار کوي.
ولې کوي؟
نو وجه د مجبوریت نه، یو خو د امنیت نشتوالی دی او بل اداري فساد تر حده پورې رسیدلی دی او نشي کولی. افغانان ډېر د مجبوریت سره مخ دي.
نو اوس ولې خلک کم کوي؟ تاسو ولې کم کوئ؟
نو وجه د نرخ نه، نرخ ډېر ښکته راول درو، خلک ډېر سره مینه نه ساتي.
خو څه اوس څه دی؟
مخکې خو نرخ تر 15000 تر 30000 500 پورې و، او اوس تر 10000 تر 15000 8000
سیر. که څه هم په خوګیانو کې په تیرو کلونو کې له نمایي په ډېرو ځمکو د کوکنارو کر کېدو، خو اوس چې د حکومت تر واکلان د سیمه پراخه شوې او کروندګرو تم ډېره ګټه نه کوي، نو د کوکنارو کرم تر پخوا راکم شوی دی. ځینې کروندګر وایي په خپل سګنی فصل دومره په خیمانه دي چې اکال ته د کوکنارو د تخم کرلو تم ګوتې نه وروړي.
هغه نه کوي مونږ ته، او غنم چې دی غنم هم موږ ځن کاله ده، هم هم د مال ګټه ده.
نو په خیمانه یې په دې پټي چې دی کرلی
ډېر زیات، ځکه چې یو هم د سرو تاوانونه په وشو. بل تاسې ګورئ دلته واګانې هم خی نه دي، روزمره باران و هغه سیاسله مونږ ته نه شو اخیستې. یعنې کوم مصارف چې مو په شوي دي هغه هم بېرته مونږ ته نه ډکوي.
د ننګرهار امنی قماندانی وایي چې اسګنې کال دغه ولایت له 28 ولسوالیو په شپږو کې د کوکنارو کار شوې ده او ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو اړولو کمپاین هم کړی ده. د رسمي شمیرو لمخې تیر کال د ننګرهار په کچه 14000 هکتار ځمکه کې د کوکنارو کار شوې و.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وی او ای ډیوا ته بیا هم ښه راغلی او اوس هم د منځنی ختیځ په اړه یو اهم رپورټ. له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې په شام او عراق کې د داعش ماتې خوړونکو جنګیالیو اوس بیرته د یو ځای کېدو کوششونه پیل کړي دي او د یو نوي نوم لاندې بیرته د ځان په سنبالولو بوخت شوي دي. په دې اړه مجاهد جواد یو رپورټ برابر کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د داعش جنگیالی او پلویان چې په عراق او سوریه کې په خپل سر اعلان کړی خلافت رنګ شوی، یو ځل بیا تر پخوا په لا ډیره خطرناکه بڼه په راپورته کېدو او راټولېدو دي. دغه خبره د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په برخه کې د امریکایي چارواکو لخوا په یوې وروستۍ څېړنه کې شوې ده. په دغې نوې څېړنه کې ښکاره شوې چې داعش د خپلې عملیاتي وړتیا په بیا رغېدو باندې کار کوي. د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په برخه کې یو امریکایي چارواکي امریکا غکته وویل دغه ډله اوس د یو بل نوم لاندې راټوله شوې او په تیرو څو میاشتو کې د سوریې په ختیځه برخه کې خپلو عملیاتو ته په سیمه ییزه توګه وده ورکړې. دغه امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي داسې ښکاري چې د داعش دغه حادثه به بې پایله پاتې نه شي. هغه زیاته کړه دغه ډله د سوریې په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کې زیات فعالیت کوي او د دوی هلې ځلې زیاتې شوې دي چې د سوریې د امنیتي ځواکونو او کوردي ځواکونو پر ضد تر پخوا په ډېر ځواک او جرأت سره بریدونه کوي. دوی وایي په اپریل کې په یوې داسې پیښه کې چې د داعش جنګیالۍ او د سوریې د ځواکونو تر کنټرول لاندې السخنا سیمه کې یو پیچلی برید وکړ چې په پایله کې یې داعش د ښار ځینې برخې تر یوې ورځې زیات تر ولکې لاندې وي او یوازې هغه وخت پر شاوتم بول شول کله چې روسی جټ الوتکو پرې ځوابي برید وکړ. امریکایي چارواکو امریکا غکته وړاندې وویل دغه برید وخودل چې داعش اوس جګړې ته ډیر لیواله دی، حتی د یو ډیر پرمختللي مخالف په وړاندې. په ورته وخت کې د ترهګرۍ ضد چارواکو ویلي داعش ډلې د ویرولو او د زور په کارولو سره په هغو سیمو باندې خپل کنټرول غځولی چې د سوریې د حکومتي ځواکونو، د سوریې امریکا پلو ډیموکراټیکو ځواکونو او د عراقي حکومت لولکې څخه د باندې دي. د دې ترڅنګ په هغه سیمو کې چې دغه ځواکونه دي لوړپوړو چارواکو باندې مرګونی بریدونه کیږي. د پیسو مسله هم د داعش لپاره د کومې ستونزې په توګه اوس نه ښکاري. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې دغه ترهګر ډله اوس هم له 500 څخه تر 300 میلیونه ډالرو سرچینې لري او لغلاو غیر قانوني سوداګري او ټکسونو څخه نورې پیسې هم ترلاسه کوي. د ترهګرۍ ضد چارواکو لخوا د غنوي څېړنه د ائتلافي ځواکونو د چارواکو له خوشبینه نظر سره توپید لري، کوم چې ویلي و داعش یوازې د خپل پخوانی حالت یو سیوری دی. د ائتلافي ځواکونو قومندان جنرال پټ وایټ ژورنالستانو ته تیره میاشت ویلي و داعش اوس مالی سرچینې نه لري، جنګیالی نه لري او پاکستان روسیمو کې ورسره د خلکو ملاتړ هم نشته. خو ځینې سیرونکو بیا وایي د ائتلافي ځواکونو په ارزونو کې ځکه ستونزه ده چې دوی له هغه حالت سره پرتله کوي چې د داعش د زور او ځواک وخت و. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډي سي.
او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل دا ځل په نیوز ویک ویب سټ باندې د چین او هند په حواله یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده.
د برادمی ایشیا د دوه لویو اټومي ملکونو هندستان او چین ترمنځ د تیرې یوې میاشتې راسي سرحدي انخطي جاری دي، خو د دې انخطو تفصیلي خبرونه لا ډېر خواره نه دي. د امریکای د نیوز ویک میگزین په یو تازه غنه کې د چین او د هندستان ترمنځ په سرحدونو د موجود تاوتریخوالي په موضوع یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوې ده. د ریپورت سرحد ته د چین او هندستان ترمنځ په پوله جاری خاموش جنگ په ګرد ایشیا کې خورېږي شي. نیوز ویک میگزین لیکي چې د دواړو ملکونو چارواکي په دې انخطو تر ډیره حده پورې چپ دي. البته د خبرونو ادارې دې جنگ نه د دنیا د خبرولو لپاره د دې تازه خبرونه خوري. د هندستان د فوج سرلخکر منوج مکھن نروان خپل یو بیان کې دا خبره منلې ده چې د رواني میاشتې په شروع کې لداخ سیمه کې او د هندستان د سکم او د چین د تبت سیمې په ناکولا علاقه کې د دواړو ملکونو تشلاسو فوجونو یو بل سره لاسونه اچولي وو او په یو بل ګریوانونه شلولي دي. په دغو انخطو کې د دواړو ملکونو فوجیان خوږ شوي هم دي. د هندستان د ځینو میډیا په خبرونو کې ویلې شوې دي چې د لداخ په ګالوان واده او په دمچوک علاقه کې د دواړو ملکونو یو بل ته مخامخ د فوجونو اچولو په موقع هم د یو بل د والو ټاکولو واقعات شوي دي. نیوز ویک لیکي چې د سویلي او وست ایشیا د پاره د امریکای فارغیدونکو زنانه نائب خارجه وزیر الیس ویلز په یو بیان کې د دې سرحدي تاوتریخوالي پړه په چین اچولې ده، خو چین د میرمن الیس ویلز دا بیان د نادانه بیان بللې ده. د چین د خارجه وزارت ویان زاو لیان په یو وشتمه مې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د چین فوجونه په سرحدونو د خپل ملک د سالمتیا، سلامتیا او د حفاظت لپاره پراته دي. د چین دی بیان پسې سمدستي د هندستان د خارجه چارو د وزارت ویان انوراغ سریواستوا خپل بیان کې د سرحدي حالاتو په حق له د چین بیان غلط وبللو. دوی حقیقت دا دی چې چین د هندستان د فوجونو په سرحد باندې د گشت کولو په عمل کې خندان راولاړول شروع کړی دی. د دواړو ملکونو دی چارواکو خپل بیانونو کې دا هم ویلي دي چې په دې حالاتو بیجینګ او نیوی ډیلی خپلو کې سفارتي رابطې قائم کړې دي، خو دواړه ملکونه د غسیمه کې د ډیری مدیراسې د پرتی سرحدي لانجې په حق له پارونکو بیانونه ورکړي، په کوم چې دا شخړه سر دوباره سر راپورته کولای شي. نیوز ویک خپل رپورت کې لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په کال 1922 کې یو لنډشان خو ډیر خونړی جنگ شوی و. د دغه جنگ په نتیجه کې د دواړو ملکونو ترمنځ د اصلي لاین آف کنټرول په نوم یو سرحدي کرخه راخکلې شوې ده. دغه جنگ نه 15 کاله پس د دواړو ملکونو ترمنځ یو خونړی انخطه بیا شوی و او په کال 2018 کې یو ځل بیا د دواړو ملکونو فوجونو یو بل سره لاسونه اچولي وو. نیوز ویک خپل رپورت کې جاتے چې دا موجوده پیخه د چین لخوا دوکلام نومې غونډه سره خوا کې د سړک تیرولو په وجه رامخې ته شوې ده. په دغه غونډه د چین او د هیمالیا د سیمې یو وړوکی ملک بوټان دواړه د ملکیت دا ولري. د بوټان هندستان سره ډېر خواږه تعلقات دي. د رواني میاشتې د دې پیښو نه وړاندې هندستان په لداخ کې متنازع علاقه پانګانګ سو تالاو سره نږدې د سړک تیرولو کار شروع کړی و. په دې د چین میډیا د خبرداري خبرونه خواره کړي وو چې د هندستان په دې حرکت د دواړو ملکونو ترمنځ سنگین حالات پیدا کېدای شي. نیوز ویک د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د هندستان لخوا د هیمالیه د لمنې په سیمو کې د سړکونو په تیرولو د سیمې یو بل وړوکی ملک نیپال هم ډېر راپارېدلې ده، خو هندستان د نیپال راپورته کېدل د چین لمسون ګڼي. نیوز ویک لیکي چې امریکای د نیپال او پاکستان حکومتونه خبردار کړي دي چې چین ته ډېر نه نږدې کېږي. نیوز ویک لیکي چې د چین صدر شی پینګ د موجوده حالاتو په رڼا کې خپلو فوجونو ته د جنگي تیارو توندلو حکم ورکړی دی. بلخوا د هندستان وزیر اعظم د نهې په ورځ چین سره په سرحدي سیمو کې راپورت حالاتو باندې خپلو فوجي جرنیلانو او دفاعي چارواکو سره سلا مشورې کړې دي. نیوز ویک واشنگټن کې د چین او د هندستان سفارتخانو سره په دې سرحدي تنازع د تبصرو کولو لپاره د رابطې کوشش وکړو، خو د دواړو ملکونو سفارتخانو نیوز ویک لسه جواب ورنکو.